السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. وړاندې په خبرونه کې په خبرونو سربیر یعنی له خبرونو وروسته اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. دا هم اوري چې د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په انګور اډې سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. د کابل ښار د شاه شهید د سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په اړه هم درته رپورټ لرو چې له حکومت یې د مرستو غوښتنه کړې ده. نور راپورونه هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح در اوروي.
د پراخ چارواکي وایي چې نن سهار د خاکي سفید ولسوالي معاصره پای ته ورسېدله او دغه ولسوالي د سقوط له خطر څخه وژغورل سوه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې په برخه کې ښه پرمختګونه سوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نصر منشي ویلي د اوکراین په ختیځ کې تازه سوی اوربند سیاسي خبرو ته زمینه برابرولی سي. د فرا چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه نن سهار د خاکي سفید ولسوالۍ معاصره پای ته ورسوله او دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر څخه وژغورله. د فرا امنیه قومندان فضل محمد سمادیار ازادي راډیو ته ویل چې د نشټې پر مهال نږدې شل تنه وسلوال وژل سوي دي. د یو افغان قواوی د ولسوالۍ مقر ته رسیدلی دښمن د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته خپره سوي جنگ روان دی. هغه غوښنه چې ګواکې دغه ولسوالۍ به سقوط کیږي راپسی وي دي. د دښمن نونس کسان وژل سوي او څه باندې شل تنه نور ټپیان سوي دي. څه کم یوه اونۍ کېدله چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه وه. د فرا والي آصف ننګ ازادي راډیو ته ویلي چې په دې جګړه کې شاوخوا 800 وسلوالو برخه درلوده. د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې وروستۍ حملې د قربانیانو خپلوانو او د بشري حقونو مدافعانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغو کورنیو د پاتې غړو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي.
ما خواهان ما که می قتلاند حادثه اصلی شاه شهید است. ما خواهان خسارت جانی و مالی خود است.
مظاهره چانو چې د شاه شهید په لار کې خیمه درولې وه او لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وه انتقاد کوه چې په شاه شهید کې پر وروستۍ پیښې میاشت واوښته خو حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي چې د قربانیانو کورنیو ته سرپناه ورکړي او له ژمنې سره سم نورې مرستې ورسره وکړي. نننۍ مظاهره په تاوتریخوالي هم واوښته او د پولیسو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی هم ټپي سوی دی. میاشت مخکې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې لویې چاودنې له کبله شاوخوا شل کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې په برخه کې ښه پرمختګونه سوي دي. داود شاه سبنن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل هڅه کوي چې افغانان له دې پروژې زیاته ګټه واخلي.
خبر خوش ایست کې فعلا بسیاری نکات را که هیچ وقت
دی وشه خبر داده هغه ټیکی چې هیڅ وخت رو باندې خبري نه وي چې د افغانانو ګټې څنګه خوندي کېدل سي ور باندې توافق وسو او پر مختګونه ډیر شدي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ول چې په څو اونیو کې به د ټاپي پروژې د کنسورشم کې د افغانستان د ونډې په اړه هم موافقه وسی. د جرمنی د پولیسو یو چارواکی نن خبرداري ورکړ. مونشن شار چې جرمنی ته د کډوالو دراتګ عمده مرکز دی نور د هغو کډوالو گنجائش نه لري چې د اوتریش له طریقه ورته را روان دي. د جرمنی پولیس وایي پرون مونشن ته ټولټل 2200 پنه غشتون کې او کډوال رسیدلی دي. بلې خوا د اوتریش د بورګلن لند ایالت د پولیسو ویان هیلمتون مربان نن رویټرز اژانس ته ویل چې له هنګری په زرګونو کسان اوتریش ته وروښتي دي.
Wir hatten den ganzen gestrigen Tag über so von 0 bis 24 Uhr.
Da ihr la parun rahisi tnim shpi puri taqriban wazara kadwar ragli chi tol da hangari la sarhada tirsiwi aw utrishta dakhil siwi di hangari hatsa kawi la serbia sara par khpula pula 4 metra dang dewal wadarawi. Bal khwa da germani da bahrani char wazir frank walter stein mayrwai chi da ukraine pa khadis ki da shkhadi da hal pa barkha ki muhim par makhtak sawai da da chi parun pa berlin ki da france rusi aw ukraine la bahrani char waziran sara targundi urusta khabari kawli wal chi دوی پر ځینو حساسو مسایلو سلا وکړه.
Ich hoffe, dass wir mit dem Zusammentreffen heute
د یو هیله لرم د اوکراین په ختیځ کې مو د وضعیت په شکېدو کې خپل ونډه تر سره کړې وی. هیله من يم د ولس مشرانو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د کتنې لپاره مو چې د اکتوبر په 2مه په پام کې د زمينه برابر کړې وی په هغه کتنې کې باید دغه پروسه پر مخ بوتلل سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې تر ملاتړ لاندې بیلتون غوښتونکو ترمنځ به د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو د لرې کولو په باب ژر موافقه وسی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان سرمنشي ویلي د اوکراین په ختیځ کې تازه سوی اوربند سیاسي خبرو ته زمینه برابره کړې او د شخړې د حل سبب بسی. لامبرتو زانیر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دغه له څه باندې لس ورځو راهیسې ټینګ سوی لنډمهال اوربند په سیاسي کچه پرمختګ ته لاره هواروي. هغه دا خبرې په کیف کې وکړې.
On the ground it's very difficult to define it.
دوی وی د جنگ په دګر کې تشخیص سخت کړ دی. موږ هغه جنگلی هم وینو چې زنونه روسان را پیژنې خو د روسي له وسلوال پاوس سره خپل رسمي اړیکه نه تاییدوي. هلته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ست چې بل ځای څخه ورته انتقال شوی دی. لامبورتو زیاته کړه د اوکراین جنوب ختیځ شار ماریوپول او ورڅیر مسیمه شیروکین یې کتلی او وضعیت پکې آرام دی.
خبرونه مو د ازادي رادیو لاري اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې پیدا کولای شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عبدالرشید دوستم غږ وکړ چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره ورشي.
تاسو مامي چې مردو مې ننګرهار اعلان میشن ما وکیل سم کار جنرال دوستم اسبرن باندې ننګرهار مسجد خدا ادا کنه.
د پکتیکا پنګور د سیمه کې د پاکستانی پوجانو لخوا د تاسیساتو کار بشپړ شوی دی.
پاکستان ز طرف په یو دروازه باندې کار روان وو. کارونه بشپړ شوی دی او څنور تاسیساتو سره ټانکی هغه هم جوړ شوی دی.
د کابل د شاه شهید غمجنی پیښې سلګونه او قربانیانو او پاتیشونو مظاهره کړې چې حکومت سره مرسته نه کوي.
ما قرآن ما که می قتلان حادثه اصلی شاه شهید است. ما قرآن خسارت جانی و مالی خود است.
د انتخاباتو څارونکو ډلې وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد شوي لنډمهاله طرحه په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال څخه وغوښتل چې د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم د وسلوالو د ځپلو لپاره سفر وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو څو میاشتو را په دې خوا په ننګرهار کې له خلکو سرونه غوڅ کیږي خو حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وویل که مرکزي حکومت اجازه ورکړي نو ښاغلی دوستم چمتو دی چې د ننګرهار په شمول نورو ولایتونو ته هم ولاړ شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په رپورټ.
په داسې حال کې چې په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي، د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت باید د ننګرهار ولس له دې ستونزو وژغوري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید د فاریاب او سرپل په څیر ننګرهار ته هم سفر وکړي.
شپږ میاشتې کېږي چې د ننګرهار خلک حلالیږي. زه وکیل یم. دا د جنرال دوستم دنده ده چې ننګرهار ته ولاړ شي او خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ یې د ورور په څیر تر څنګ ولاړ یو. بیا هم وایم چې دا زموږ مسؤلیت نه دی، بلکې دا د نظام مسؤلیت دی. زموږ انتقاد هم همدا دی چې زموږ نه ګټه واخلئ، راشئ او یا مونږ ته امکانات په لاس کې راکړئ. لږ تر لږه که نیمه امکانات په واک کې راکړل شي بیا نو داعش سکاره دی چې په ننګرهار کې ټینګي.
ښاغلی مسلمیار هغه راپورونه هم رد کړل چې د ده په حواله پکې لیکل شوي و چې د فاریاب او سرپل ولایتونو عملیات بې ګټې دي. مسلمیار وویل چې په دې اړه خبرې د یو شمېر رسنیو لخوا تحریف شوي دي. په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د دې ولایت د اچین ولسوال ویلي چې داعش ډلې د اچین ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه لري چې شاوخوا 120 تنه پکې بندیان دي. څه موده مخکې د ختیځو ولایتونو مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایتونو غړیو له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته کار وکړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ویل که حکومت په ننګرهار کې د داعش په وړاندې اقدام ونه کړي خپله دی به خلک سره راټول او د داعش په وړاندې به ودرېږي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی دوستم چمتو دی چې هر هغه ولایت ته ولاړ شي چې ورته اړتیا وي.
جنرال صاحب دوستم به عنوان یکی از پایه های اساسی حکومت و
جنرال صاحب دوستم د ملي وحدت حکومت د یو اساسي ستن په صفت نه یوازې ننګرهار بلکې په هر ځای کې چې اړتیا احساس شي پرته له شکه به د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي. خدا د ارګ او امنیتي شورا پریکړو پورې مربوط دی چې دا ډول موارد وسي.
که څه هم دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست له دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې د عملیاتو خبره کړې وه خو د ننګرهار خلک وایي چې د عملیاتو نتیجه نه دا ورکړي. دا مهال ویل کیږي چې د تیرا لارې د ننګرهار بیلابیلو برخو ته په پراخه کچه داعش ته اکمالات را روان دي او دا وسلې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کیږي. خو د چارو څېړونکي وایي کچېرې د دې وسله والو مخه ونه نیول شي نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو د خبرونو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانا تا ورشي. د پکتیکا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په انګوراړي سیمه کې د پاکستان د پوز لخوا د یوې دروازې او څو نورو تاسیساتو کار بشپړ شوی دی. په دې تاسیساتو باندې چې د افغانستان په خوره کې جوړ شوي له څو میاشتو راهیسې کار روان وو او یو ځل یې په اړه د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. دا چې د دې تاسیساتو د جوړولو هدف څه دی او افغان چارواکي په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اسدالله الدین راپور ته.
که څه هم د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د عامو خلکو ملي شورا او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولي وو او سرحدي پولیس نجیب الله خپل سر هم پکې وخوړ خو دا تاسیسات بالاخره بشپړ شول. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله ببرای وایي په انګور اډې کې د پاکستان د پوځ لخوا د دروازې او یو شمیر نورو تاسیساتو د جوړولو چارې بشپړې شوې او اوس له ورایخ کاری. ښاغلی ببری د یک شمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی خو د سیمې خلکو پریکړه کړې چې دا تاسیسات به په رسمیت نه پیژني او تګ راتګ هم نه پرې کوي.
د پاکستان د طرفه یو دروازه باندې کار روان وو نو اوس هغه دروازه په مکمل ډول باندې جوړه شوې ده. کارونه بشپړ شوي دي او څو نور تاسیسات اوس عربستان کې هغه هم جوړ شوي دي. دا وضعیت او دا مشکلات موږ ټول مرکزي دولت ته رسولي دي خو نو مرکزي دولت یان تاسو پورې جدي اقدام نه ده کړی. خو بیا هم خلکو دا فیصله کړې ده چې دا دروازه موږ نه په رسمیت ومنو او نه به چاته اجازه ورکړو چې خلک یې نه ځي او ځي ځکه چې بیا دا دروازه یو رسمي ډول اختیاروي.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګور اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده. خلشه او خوڅلوختو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنگونو او د حکومت د بیغوري لعمله پاکستانی پوجان مخته پکې راغلي دي. د انګور اډې د تاسیساتو او د غرض د ډیورن کرخه په اوګدو کې د خندکیندنې موضوع څو میاشتې وړاندې راپورته او افغان حکومت د سیړنو لپاره سیمه ته پلاوي ولېګه خو تر اوسه حکومت خپل دریز نه دی روښانه کړی. تر اوسه څو ځله افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان د دې سرغړونو په وړاندې غبرګون هم خودلی چې په انګور اډه کې د نجیب الله او په ګوشته کې د قاسم خان د سرخندنې یادونه کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر راوخلو خو د جمهوری ریاست وایاند ویل چې په دې اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خبرې وکړي خو له ډیرو هڅو وروسته د دې وزارتونو چارواکي خبرو ته حاضر نشول. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي او د سیاسي چارو کتونکو نادر خان کټوازی بیا وایي چې له انګور اډې پرته په یو شمیر نورو سیمو کې هم د پاکستان د پوز د خوا تاسیسات جوړیږي او هدف یې دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني.
منګتی سیمه په نامو باندې وسیمه ده په هغه کې هم اوس دوی پوسټ مو شروع کړی دي مګر هلته هم کار دوی کوي ډېرې پټ کوي دغه کار. د پاکستان خواساسي هدف همدغه ده چې د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژندل شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ترنګلې شوي او اوس داسې ښکاري چې دواړه لوري هڅه کوي چې تر خپل منځه د باور فضا بیرته پیاوړې کړي. د سیاسي چارو یو شمیر چړونکو بیا وایي حکومت باید د پاکستان د سرحدي سرغړونو په اړه کره معلومات راټول او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه په 1269 منځنۍ څپه لټول افغانستان اوري. د کابل ښار د شاه شهید په سلګونو اوسیدونکو د مظاهری په کولو سره له حکومت وغوښتل چې مرستي ورسره وکړي. دوی ویل حکومت ورسره د شاه شهید لپاره ورسره د مرستي ژمنه کړې و خو تر اوسه عملي کړې نه ده. په عین وخت کې د حکومتي چارواکي ویل لدې مصیبت ځپلو سره یو اندازه مرسته شوې او پراتلونکي کې به د مرستي دوام وکړي. تفصیل له خان محمد سیند په ریپورت کې. دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار د شاه شهید زیانمن شوي خلک د مظاهرې په کابلو سره پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی پر وړاندې بې پروايي کوي. د مظاهره کوونکو شمیر چې سلګونو ته رسېده ویلې چې حکومت ورسره د شاه شهید د پیښې وروسته د نړېدلو کورونو د بیا رغولو او داسې نورو ضروري وسایلو د مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس لیدل کېږي چې حکومت دغه ژمنې هیرې کړې دي. د زیانمنو شوو له ډلې بی بی عایشې آزادي راډیو ته وویل
خانه تکا تکا او پارچا پارچا هغه نه میتونه
زمون کورنه ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شوې دي. که حکومت یې د رغولو توان نه لري له خصوصي سکتور د مرسته وغواړي. ژمی را نږدې دی او ټول لوازم مو غلا شوې دي، هیڅ هم نه لرو.
مظاهره کوونکو خیمې ودرولې او غوښتلې چې د شاه شهید سړک وتړي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نیوله. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي هلک مور چې د شاه شهید په پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو، پر خپلو وژل شوو او ټپي زوی یې داسې نارې وهلې:
بچای شهید دعا خدا، الان دغه بچای شهیدم بمرم.
دې وضعیت مظاهره کوونکي نور هم وپارول او د شاه شهید سړک بند کړ. بل مظاهره کوونکي چې ویل کېږي په تیره پیښه کې د ده دوه زامن هم وژل شوي، آزادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
گفته بود دولت که تیتا همکاری میکنه، خانه براتان میگیره، کرایش میته یا جای جور.
دولت مشتر اجمن کری و چی کورونا در جورا و دکور کرایه در کو و او دست نور. خوب اس لیدل که جی چجمنی هیره کری دی. زمش دکانونا او کورونا ویجار شول، خوچار اثر مرستی و نکره، کمو پشتن و نشی لدی زایا نخوریگو.
پشا شهید سیما که لچاودن کابو یو میشت دیریگی. په دې پیښه کې د شاوخوا شلو کسانو د وژنې او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د حزب همبستګي ملي او د مدني ټولنې غړي چې په دې مظاهره کې شامل وو، پر حکومت تاکید وکړ چې له زیانمنو شوو سره د مرستې وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې حکومت د شاه شهید د پیښې د زیانمنو شوو کورنیو د وضعیت د څېړلو او دوی سره د مرستو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې قضیه څېړل شوې او له زیانمنو شوو سره به مرستې وشي.
تا حالا ما کمک هایی که بیشتر مواد خوراکی، مواد غذایی اینا بوده داشتیم انگاه زنا.
تر اوسه مو له دې کورنۍ سره د خوراکي مواد مرسته کړې ده. د کورونو رغول یې هم په پلان کې شامل دی، خو دا کار به لږ څه وخت وغواړي.
کارپوهان وایي که حکومت له دې خلکو او دې ته له ورته نورو مصیبت ځپلو سره مرستې ونه کړي، خلک به پرې بې باوره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد شوې لنډمهاله طرحه په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا طرحه بشپړه نه ده او ځینې نیمګړتیاوې لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپل وړاندیز حکومت ته وسپاره. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی د روان کال د قوس میاشتې تر پایه د اصلاحاتو په طرحه کې هغه موارد له سره څېړي چې ارزونې ته اړتیا ولری. قاسم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د شفافیت د کمیټې جوړیدل، د انتخاباتي حوزو ویشل، د غوروي کمیټه، د مرکزی ولایتي دفترونو ترمنځ اړیکې، د دارالانشا اړوند مسایل او د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ اړیکې، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون هغه وړاندې شوی موارد دي چې د فیفا په باور بیا کتنې ته ضرورت لري. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا پیشنهاد شوی طرحه تر یو بریده د انتخاباتو د شفافیت لپاره مرسته کوي. خو د په باور په مجموع کې یو لړ نیمګړتیاوي هم پکې شته.
نتایج کې به مو بررسی کړم ای باسه پیشنهاد
شغل رشید دوی تر کومه چې موږ څېړلې دا طرحه بشپړه نه ده. ځینې موارد ته چې باید ور باندې غور وسی او د انتخاباتي اصلاحاتو یو برخه ووسی، ځکه لا هم ځینې جدي مسایل چې باید ور باندې کار سوی وای یا څېړل سوی وای نه لیدل کېږي. شغل رشید د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې دا طرحه په دقت سره وڅېړي. خو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په باور په دغه طرحه کې یو لړ مثبت موارد هم شته. دغه موارد د رای ورکوونکو د لست جوړېدل، په انتخاباتي څوکیو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، د رای ورکولو د سیستم بدلون، شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزمونه او ځینې نور مسایل دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپله طرحه حکومت ته وړاندې کړه. افغان حکومت له لسو پیشنهادونو څخه وایه تایید کړه او وروسته بیا ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته دنده وسپارله، څو د پات درو پیشنهادونو حقوقي، تخنیکي او عملي اړخونه لا ډیر مطالعه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د فیفا د غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په پام کې لري څو د روان کال د قوس میاشتې تر پایه پر یو لړ پیشنهادي مواردو له سره کتنه وکړي.
بحث درست است که ما
مسئله است که دیوی دا سمده چی مش در روان کل در قوس میشتی در پای پر زین و موارد و لسره کتنکو. خو پا دغه طرحه که اتیافی صده پیشنهادونه در انتخاباتی بنسټونو مربوط و لده وراندی در انتخاباتی اصلاحاتو کمیسیون ویلی و چی دغه کمیسیون وراندی سوی طرحه لخلکو مدنی طولونو او در انتخاباتی چارو لکارپوهانو سره پا مشوره جوړه سوی ده. خو در انتخاباتو سرون که بنسټونو وای دا طرحه حکومت ته تر سپارل مخ کی لدوی سره نو شریکه سوی. دوی ټینګار کوي چی شاید کمیسیون د سیاسی ملحوظ ذاتو لمخه لکه څنګه چې لازمه ده په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات رانولي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په ډنډ پټانو لسوالۍ کې پاکستانی ملیشې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنګیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولسوالۍ سرحدي پوستو ته نږدې جګړه روانه ده. په دې اړه تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې.
له تیرو اوو ورځو راهیسې د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ پر سرحدي پوستو جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې له 500 زیات وسلوال او له زرو زیات د پاکستان ملیشیا ځواکونه شامل دي. په ګردیز کې د سویل ختی ځون لپاره د 402 سرحدي ځون قومندان مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې دوی وسلوال ته زیاته مرګ جوړ اړولې ده. نوموړی وایي چې پښته امکاناتو جګړې ته دوام ورکوي او په خبره وسلوال او پاکستانی ملیشیا ځواکونه غواړي چې د دوی پوستو ته ځانونه ورسوي.
جنگ تر اوسه پر پامغه پوستو باندې روان ده. دوی ډیر زیات کوشش کوي، غواړي چې په هر شکل وي دغه پوستې باید لاسته راوړي او موږ خپل زور وو چې دا پوستې ته دوی باید ورنشي، موږ خپل پوستو ته ځان ورسو. اته زه داسې نه شوم چې دښمن دا مستقیما پاکستان حمله ده، ولې موږ د هغه اطلاعات چې موږ ته رسېږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوز د دوی پرسنل زیات ده.
دی زیاتوي چې په روانه جګړه کې د دوی د معلوماتو پر اساس پاکستانی ځواکونه مستقیما وسلوالو سره په لیکو کې د افغان ځواکونو پر خلاف جنګیږي او دوی ته د رسیدلو معلوماتو پر بنیاد چې وسلوال د حواله لارې اکمالیږي.
خو بدبختانه وایم چې بیا هم ډېر په قوت سره دوی پرسنل نورم ورته لګي، فوجیان راځي، ملیشیا راځي، دوی مقامات کې او ساقله سلاح استعمالوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورسدل چې دوی د مټا څنګه په منطقه کې هلیکوپترونه کینستل هلته دوی ته اکمالات وکړل او هغه په اساس اطلاعاتو د کشفې چې موږ ته رسیږي. نو موږ فعلاً د پاره چې کوم تر نن سهار پورې چې تاسو سره تشریف راوړ ده دیواله ورځنه شروع تر نن ورځ پورې دوی تقریبا 20 کسان لمنځه تللې دي او ډېر شنه زیات زخمیان شوي دي. او چې اته ماته داسې اطلاع ورسې په ساده کې وشه افغانه ده شل مړي خدوی هلته انتقال کړي دي.
خپلواک دا هم ویل چې د جګړې له پیله تر دې مهاله د ډنډي پټان په سیمه کې درنې وسلې استعمالېږي. دا جګړه د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شوې او تر اوسه دوام لري او د چارواکو په خبره چې له مرکزی حکومت څخه د هوایي مرستې غوښتنه کړي خو تر دې مهاله کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
افغان سوداګر او پنګوال وایي که په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د تښتونې مخه ونه نیول شي خپل فعالیتونه به ودروي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تېر ورځ نامعلومو وسلوالو د کابل له ښار یو سوداګر وتښتو. امنیتي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د سوداګرو امنیت به نیسي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که سهم حکومت بیا بیا ویلی چه د سوداګر او پانګوالو د سر و مال ساتنه د دوی په لومړیتوبونو کې ده او اسانتیاوی به ورته برابرې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره دوی ته ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت د سوداګرو امنیت ته تدابیر ونه نیسي سر له ننه به خپل فعالیتونه بند کړي. خاغلی الکوزی دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په دې وروستیو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر سوداګر د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي.
ما به حیث اتباعی افغانستان مربوط به سکتور خصوصی تضرر هستیم.
موږ د افغانستان د اتباعو به حیث او خصوصی سکتور پورې مربوط لزیان سره مخ یو. مهمه او د خواشنۍ خبر دا ده چې د هغو کسان لخوا تښتول کیږو او وژل کیږو چې په نظام کې شامل دي. که امنیتي ځواکونه تښتول سوی سوداګر پیدا نه کړي، موږ به یوه بوجۍ اوړه هم کابل ته رانه وړو.
د سوداګرو د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه د کابل ښار د بګرامیو له یو مارکیټ څخه د وحدت الله په نامه یو سوداګر نامعلومو کسانو تښتولی دی. سوداګرو دا هم وویل چې تښتونکو په دې پیښه کې له امنیتي یونیفورم، وسلو او د امنیتي ارګانونو له موټر څخه کار اخیستی دی. د تښتول شوي سوداګر پلار محمد آصف وویل دردونکې دا ده چې زوی په رڼا ورځ د پولیسو مرکزونو ته نږدې له یوې خوندي سیمې څخه په زوره تښتول کیږي.
په زور او ظلم باندې د ما زوی له هغه ځای نه جګ کړی ده، نو دا اوس معلومه نه ده چې چیرته وړی ده. دې وطن ته دې خلکو ته مونږ خدمت کړی ده، که دا دولت مونږ ته دې خدمت په بدل کې دغه رقم جزاګانې راکوي هغه به بېله خبره وي، خو بیا هم زه د دولت د ټولو ارګانونه د محترم رئیس صاحب جمهور د معاونینو نه د اجرایه شورا ریاست نه دا غوښتنه کوو چې په اولین قدم کې د ما دغه زوی چې په امنیت کې دولت کې هر چیز ته دوی نه زه غواړم دوی
پلاس راکیو راوڑی بیراتا. سوداګر ویل په سختو شرایطو کې له فعالیت لاس نه دی اخیسته او پانګې بهر ته نه دی ایستلې، خو امنیتي ارګانونه یې پر وړاندې بې پروايي کوي. د خوراکي موادو د واردونکو د ټولنې مشر همایون خبرداری ورکړ چې که په 48 ساعتونو کې تښتول شوی سوداګر ونه موندل شي په کابل او نورو ښارونو کې به د خوراکي موادو دوکانونه وتړل شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی د مونشن پولیس وایي پرون زخت زیات کډوال د ښار ته ورغلي او د نویو لپاره کافی امکانات نور نه لري. جرمنی ته چې په دې وروستیو کې یو زیات شمیر کډوال او پناهغښتونکي ورغلي دا هیواد دې ته اړ کړی چې د اروپایي اتحادیې پر نورو غړیو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې زیات کډوال ومني. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
مونشن چې جرمنی ته د کډوالو د ورتګ یو مهم مرکز ګڼل کیږي د دې ښار چارواکي خبرداری ورکوي چې نور د کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 14,000 کډوال د ښار ته رسیدلي دي. اکثره هغو کډوالو چې ځانونه یې جرمني ته رسولي د یونان، مقدونیا، سربیا، هنګري او اتریش پر لاروی مزل کړی دی. د مونشن د پولیسو ویان ورنر کراوس نن په مونشن کې رویټرز خبري اژانس د اتریش له لارې له هنګري څخه جرمني ته د ورغرو کډوالو د شمیر په اړه وویل.
Wir hatten gestern über den ganzen Tag von 0 bis 24 Uhr
پرون ټوله ورځ له نیمې شپې تر بیګا نیمې شپې پورې شاوخوا 2200 کډوال دلته د اورګاډي مرکزی سټیشن ته راغسیدلی دي. دغه شمیر ته په پام سره د واضح خبره ده چې موږ د خپلو ظرفیتونو نهایي حد ته رسیدلی یو. دا واقعا مشکله ده چې ټولو دغو کډوالو ته سرپناه او هم د لیږدولو امکانات برابر کړو. هغه وویل چې دغه کډوال به په دریو ځانګړو اورګاډو کې جرمني نورو سیمو ته ولیږدول شي. د بلې خوا د جرمني د فدرالي پولیسو ویان سیمون هیګوالد نن د مونشن د اورګاډي مرکزی سټیشن ته د شاوخوا 200 نورو کډوالو د رسیدو خبر ورکړ. د جرمني د ترانسپورت وزیر الکساندر دوبرنت وویل د کډوالو د دغې لړۍ د درولو لپاره اوس اغیزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني د تاګس شپیګل ورځپاڼې د اکشن بې پوره د جرمني د کورنیو چارو د وزیر توماس د مایزیر له قوله خبر ورکړ چې وایي هغه کډوال چې جرمني ته ورغلي باید د اروپایي اتحادیې پر نورو غړو وویشل شي. هغه ویل کډوال باید د اوسېدو لپاره ازادانه انتخاب ونه لري. د جرمنی د مونشن چارواکي په دې هم غور کوي چې د اولمپیا سټډیوم چې په 1922 کال د اولمپیک لوبې پکې ترسره شوې د کډوالو لپاره د موقتي استوګنې لپاره پرانیزي. په عین حال کې هنګري ته بیا بې ساري شمیر کډوالو رسیدلی دي. د هېواد چارواکو وویل چې د شنبې په ورځ ټول 3,330 کډوال له سربیا سره په پوله اوراوښتي دي. د کډوالو په وړاندې د سختو اقداماتو په ترڅ کې هنګري تقریبا د هغه 4 متره لوړې امنیتي موانع کار بشپړ کړی چې له سربیا سره په 115 کیلومتر متر اوږده پوله ایجاد کړی دی. دغه راز د هیواد سیشن بیل ورځې وروسته هغه نوی قانون تطبیقوي چې له مخې به پر پوله غیر قانوني اوښتنې جنایي پیښې بولي او هم د هغو کسانو په اړه چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده د پریکړو بهیر ګړندی کوي. د هنګري له څلور زرو زیات پولیس او سرتیري به د پولې په ټینګښت کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې بیا خبرداری ورکړه چې له پولو د غیر قانوني کډوالو اوښتل که له جنایي پلوه څېړل کېږي هغه به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له کنوانسیون څخه سرغړونه وي. دغه راز ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران په اړه بېړنۍ غونډه وکړي.